دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا افغانستان او ترکمنستان استازو د یو ویډیوئی کانفرنس په ترڅ کې له یو بل سره د غړي همکارۍ په ارزښت ټینګار وکړ په دغه ویډیوئی کانفرنس کې چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ډیوډ هیل له خوای کوربتوب کېده د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هانی پاتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشید مرادوف برخه اخیستی و د غونډې په غړي اعلامیه کې راغلی چې ګډونوالو د سیمایي امنیت اقتصادي ودی او همکارۍ په اړه خبرې وکړې او په دې اړه ټینګار کړي دوی همدارس د سیمې د هیوادونو او نړیوالو څخه هم غوښتي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې دروانو خبرو ننګه وکړي د درې واړو هیوادونو استازو همدارس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي سربېره پر اطلونکو کې د دا ډول وبا او رنزونو سره په مبارزه کې یو بل سره د مرستو ډاډ ورکړي دي د غونډې ګډونوالو په خبره شوې اعلامیه کې په دې ټینګار کړي چې باید په افغانستان کې د دیموکراسۍ بشري حقوقو او نورو برخو کې شتل سره وړنی وساتل شي د هند بهرنوي چارو وزیر وای هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي د هند بهرنوي چارو وزیر جی شنکر نن د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان کې سوله په هند کې د سولې په معنا ده عبدالله دغه کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایی فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي هند ته د عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده کندهار کې ځایي چارواکي وایي وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی دی د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي د پیښې پخلی کړی ویلی دی چې تیر ماښام د ژړۍ ولسوالۍ د کډوالو په پنغالي کې د کلو د پراختیا وزارت لخوا تازه جوړ شوی ښوونځی په بمونو الوزول شوی دی یاد ښوونځي شپږ درسي خونې درلودي او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 6.5 میلیونه 5,15,515 ته رسېدلی د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایې له مخې دغې وبا تر دې دمه په نړۍ کې 1,16,800 وژلي دي په افغانستان کې د کرونا مثبتو پیښو شمېر 9,16,416 ته رسېدلی او له دغه امله په افغانستان کې د مړو شویو خلکو شمېر 1,400 ته رسېدلی دی تاکر شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د دغو هیوادونو ترمنځ لنګدې دوه اونیو شخړو وروسته د لوړې کچې لومړنۍ خبري وکړي هیله ده چې په مسکاو کې بعد نن ورځ دا خبرې د نګورنو قرهباغ جلا شوی سیمې پر سر د راپورته شوی جګړې اوربند ته لاره هواره کړي د لید کاته وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغو مشرانو ته بلنه ورکړه او وی ویل چې په نګورنو قرهباغ کې باید پوځي اقدامات ودرول شي د روسیې ترڅنګ فرانسا او امریکا هغه هیوادونه دي چې د آذربایجان او ارمنستان د شخړې د هواري منځګړتوب کوي د قرغزستان ولسمشر ویلي چې همتو دی چې استعفا ورکړي د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بالاخره د قرغزستان ولسمشر انعطاف ته اړ کړ د قرغزستان ولسمشر په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې چمتو یې د نوې کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي د هغه په حواله زیاته شوې کړه چې په قرغزستان کې یو وار بیا د قانون حاکمیت ټینګ شو چمتو دی چې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي د قرغزستان ولسمشر داسې وخت استعفا ورکولو ته چمتووالی ښودلی چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړي د قرغزستان پارلماني ټاکنې یکشنبه وشوې چې پکې د اوسنی واکمن رژیم اکثره پلوي کسان بریالي اعلان شول د پایلو د منځنۍ اسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو توند غبرګون وپارو او پراخه مظاهره یې ترسره کړي نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بېوزلو د شمېر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړي نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو راپدې خوا به سږ کال په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي دغه بانک د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې د کرونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو ادامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وي د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بېوزلو به 8 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2021 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونه ته ورسیږي د نوبل د سولې جایزه سکل د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوې ده په ناروی کې میشتې د نوبل کمیټې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه سازمان ته د لوګې پر وړاندې د یاد سازمان د هڅو په خاطر دغه جایزه ورکړې ده. د خوړو نړیوال سازمان جګړه ځپلو سیمو کې د لوګې د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې هم د جګړو او طبي پیښو زیانمنو شویو ته مرستې رسوي. د پاکستان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ یې ټیک ټاک په نامه د ټولنیزو رسنیو یوې چینایي شبکې په کارولو بندیز لګولی. د پاکستان د مخابراتو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کار یې له هغه وروسته وکړ چې د ټیک ټاک شبکه د غیر اخلاقي موادو په تصفیه کولو او لرې کولو کې پاتې راغله. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولنې له بیلابیلو برخو څخه په ټیک ټاک د غیر اخلاقي ویډیوګانو د خپرولو په ضد له شکایتونو وروسته د پاکستان د مخابراتو ادارې د دغه شبکې د تړلو لارښوونه کړې ده. رویټرز خبری آژانس وایي چې تر دې دمه د ټیک ټاک ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له رادیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې هیواد ته ستانه شي، دفاعي چارواکي چې د پلان د عملي کولو مسؤلیت لري په دې اړه چوپ پاتې دي. د ټرمپ نوی مهال ویش د هغه ضرب الاجل په پرتله چې څو ساعته مخکې د حکومت لخوا ایښودل شوی و ډیر شر دی. نظامي کارپوهان د دې اقدام د تفاوتونو په اړه اندېښنه څرګندوي.
وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له افغانستان څخه د سرتېرو د ایستلو په اړه ټویټ وکړ او ګڼې پوښتنې راولاړې کړلې، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبه په ورځ هیڅ پوښتنې ته ځواب ورنه کړ او له خبرلانې وغوښتل چې په دې اړه له سپینې ماڼۍ سره اړیکه ونیسي. تر دې اعلان څو ساعته وروسته د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وویل چې په افغانستان کې به د 2021 کال تر لومړیو پورې د سرتیرو شمیر له 15,000 څخه 2,500 ته راټیټ کړي. ټرمپ په ټویټ کې وویل امریکا باید کم شمیر زړور نارینه او ښځینه سرتیري چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کرسمس پورې کور ته ستانه شي. یو پوځي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ کلمه ده چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې د سرتیر د ایستلو پاړه وکړه، خو پوځي کارپوهان په دې اړه بیل نظر لري. د دیموکراسۍ لپاره د دفاع بنسټ غړی برادلی بومن وایي
ولی موږ باید سرتیری وباسو؟ تاسو پوهیږئ موږ له غزای نه 2-3 سرتیری باسو چې پکې د بل هر ځای څخه زیاتې ترهګري دلی او سازمانونه نشته. دا یو خرابه پالیسی ده. په کمزوري توګه همغږي شوی، په کمزوري توګه پلی شوی، او دا بخي واضح ده چې ولی تاسو پوهیږئ ولسمشر دا کوي. هغه دا کار له ټاکنو څخه مخکې د سیاسي هدف لپاره کوي.
د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس د بل هر ځای په افغانستان او پاکستان کې لکتر لګه شل ترهګر ډلې شته دي او افغان حکومت تر اوسه طالبانو بلوا سره پر مبارزې بوختې. تر کرسمس پورې وتل به په کمپاین کې د ټرمپ د هغې وادي پوره کول وي چې ویلي وو له افغانستان څخه وځي. ولسمشر ټرمپ وایي
موږ به هغه ترهګر له منځه یوسو چیز موږ هیوادوال تهدیدوي او موږ به امریکا له دې مسخره احمقانه نه ختمیدونکې بهرنۍ جګړې څخه لري وساتو.
طالبان د پنجشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی وکړ. زیاتره امریکایان غواړي چې امریکایي سرتیري له جنگ ځپلي هیواد څخه کور ته ستانه شي. د ایرو آسیا ډلې بنسټ اورستۍ سروې ښیي چې په امریکا کې د دواړو ګوندونو پلویان د ټرمپ د ادارې ملاتړ څخه د برخمنو بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو ملاتړ کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ غړی مایکل اوهالن وایي
زه فکر نه کوم چې اوس دې موږ کولای شو له افغانستان څخه ووځو. زه د یو شی په اړه فکر کوم چې د هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو ویره شته. د هیواد به زیات خطر، بې ثباتي، القاعده او داعش ډلو لپاره پر امن پټنځای بدل شي تر څو په راتلونکي کې د بریدونو لپاره پکې پلانونه جوړ کړي.
د ناتو سرمنشي د پنجشنبه په ورځ اویل چې پوځي متحدین چې اوس په افغانستان کې 2,000 سرتیر لري په سیمه کې وضعیت ته په کتو به د سرتیر د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. ینس سټونټلبرګ وایي
موږ په ګډه پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شو. موږ به په ګډه د راتلونکي په اړه پریکړه کوو چې کوم وخت مناسب دی. موږ به په ګډه وځو.
چرونکی وای دوی هلمند چی وضعیت تپکاتو کوم چی د ناتو د سرمنشي او پوزي قماندانان له خوا وړاندې شوی پریکړه وشي. وحید الله فیضی، امریکا غاښنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د سی بي او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان حکومت په جنوب کې د افغانستان پاکلن نړیوال کانفرنس ته یو 15 کلن پرمختیایي پروګرام ترتیب کړی چې د نوومبر په وروستیو کې به د مرسکونکو هیوادونو کانفرنس ته وړاندې شي. د چارو کارپوهان دغه کانفرنس جوړېدل یو ښه اقدام بولي، خو دا هم ګڼي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې نه خوشاله نه ده. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی وی چې افغان حکومت د افغانستان پاک له روان میلادي کال د نوامبر په وروستیو کې په جنیو کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته یو 15 کلن پرمختیایي پروګرام ترتیب کړی چې د مالی پلوه ډیره پاملرنه پکې پر خپل ځان اتکاتا شوې ده.
قرار است حکومت افغانستان در کانفرنس جنیو برای 5 سال آینده
خغلی سی دی کیو ویل ټاکل شوې ده چې افغان حکومت په د جنیو کانفرنس ته د راتلونکو 15 کلونو لپاره یو پرمختیایي پروګرام چې پر خپل ځان د مالی بسیا په محور جوړ شوی او دولت جوړول، سول او مارکیټ جوړول پکې شامل دي، د مالی او سیاسي ملاتړ ترلاسه کول لپاره نړیوال ټولنې ته وړاندې کی
پیشکش وکړه.
د نوامبر د میاشتې په 23مه او 24مه د سویس د جنیو په ښار کې دغه نړیوال کانفرنس د افغان حکومت او د فنلند د حکومت لخوا په ګډه جوړیږي. ټاکل شوی د وزیرانو په کچه په دې کانفرنس کې به له شپېتو زیات افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادو او نړیوالو موسسو استادی ګډون وکړي. د مالی وزارت چې د افغان حکومت په استادیتوب د فنلند د حکومت سره یو ځای د کانفرنس جوړولو او تنظیم چارې پر مخ وړي، په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د 2000 میلادي کال څخه د 2023 میلادي کال پورې د انتقال د لسیزي د نړۍ والو جمهور روسیه نړیوال کانفرنس ته شهادت په افغانستان کې د بسیا کې دوه پلو دغه هیواد پر مخ بیول دي. تما ده چې په دې کانفرنس کې به د 2023 میلادي کال پورې نړیوال ټولنه افغانستان سره خپل سیاسي او مالی ژمنې بیا تازه کړي. ځینې کارپوهان د غنی چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د فساد په وړاندې د روانې مبارزې څخه خوشاله نه ده چې په دغه هیواد کې د فساد د شتون او نړیوال ټولنې د مرستو د ځای کېدو په باب اندېښنې کوي چې افغانستان سره په نړیوالو مرستو هم اغیزه وکړي. همداشنده کارپوهان په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د اساسو د خبرو اغیزي هم په دې کانفرنس ویني. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو مشر میرمن عادله بهرام هیله خي چې د جنیوا د کانفرنس جوړیدو پورې به په دوه کې خبرو کې هم یو څه پرمختګ وشي.
په نوناسو کالو کې هغه کانفرنسونه چې د افغانستان بیرون یا په داخل د افغانستان په شمول د افغانستان د کانفرنسونه جوړ شوی دي، هم د سیاسي حمایت په خاطر، هم د مالی حمایت په خاطر د وخت حکومتونو د تاوانمندی د دوه درلودل چې د هغه جسکری دي دانو ته مخصوصا افغانستان ته هغه کومکونه هم د مالی او سیاسي لحاظ شوي. اما خو اوسنی وخت ته که لږ ځیر شو او اوسنۍ مرحلې ته وګورو، افغانستان ته یو داسې یوه مرحله کې دی چې دلته د سول خبر یادون کی او ختم د جنگ خبره ده.
تیرونی دی جمهور ریاست درک په معنی کې دغه کانفرنس د کار د پیل غونډه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د کانفرنس جوړیدل د نړیوال ټولنې سره د افغانستان پر حالاتو د بحث او خبرو لپاره یو خبر ساتو غن او ویل چې پر روانو 2-3 اونیو کې به د نړیوال ټولنې د اساسو په ګډون 15 ورکشاپونه جوړ شي چې په اساس سره د مبارزې په باب ورکشاپ هم پکې شامل دي. خاغلی غنی همداشان د افغانستان لپاره د پینلند د حکومت د اساسي یان تعال سره د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې د نړیوال ټولنې د مالی او سیاسي مرستو څخه مننه وکړه. ویل چې نړیوال ټولنې سره افغانستان اړیکې ستراتیژیکې دي او هدف یې د افغانستان هوساینه، پر ځان بسیاینه، انکشاف او سوله ده.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې چې امریکا، فرانسه او روسیا په جنیو کې د منځګړتوب لپاره خبرې کوي، په ناګورنو قرباخ کې د جګړو دوام د دې لامل شوی چې په زرګونه کسان ارمنستان او آذربایجان ته کډه وکړي. دغه کورنۍ وایي چې په دې سیمه کې دیرش کلنې جګړې سخت پتنګ کړي دي. هر لوري وایي چې د دوی بریا کولی شي جګړه پای ته ورسوي.
د هر بل ارمنستاني په شان انجیلا حکمیان د خپل دولونو سره هغه وخت د خپل کور او ژوند خوشی کول ته اړ شو چې په ناګورونو قرباخ کې څو ورځې وړاندې یو بمی چاودنه شوه. هغه سیمه چې د دوامنی رئیس د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د انجیلا د کورنۍ دوه غړي په دې چاودنه کې ووژل شول او د کور زیاته برخه یې ویجاړه شوې ده. هغه خپل تجربه داسې بیانوي: ارمنی چارواکی وایي چې دا جګړه د هغې جګړې نه چې 28 کاله مخکې په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه تر ټولو شدیده ده. د ارمنستان د دفاع وزیر آرتس راند هوونیسیان وایي
پر سټیپ ان کارت شوشي هډروټ او نور خارونو او خارګوټو باندې د توپچی او هوایي بریدونه شوې دي او تلفات هم شته دي.
د ارمنستان چارواکو زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ لوري هم د پاموړ سیمې نه ترلاسه کړي او نه هم له لاسه ورکړي. ارمنیا ادعا کوي چې دغه لانجمنه سیمه د ارمنستان تر محافظت لاندې خپلواکه سیمه ده. آذربایجان وایي چې ناګورنو قرباخ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شویو پولو کې ده او وایي چې د څو کلیو او خارګوټو کنټرول یې ترلاسه کړي چې په وینا یې غیر قانوني قبضه شوي وو. همداشان آذربایجان په دې لانجمنه سیمه کې پر کلیسا برید ردوي. د دواړو خواو ملکی وګړي د جګړو له سیمه څخه تښتیدلي او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه پکې وژل شوي. په ارمنستان کې د رضاکارانو یوه شبکه هم فعاله شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته لنډمهاله سرپناه، خواړه، جامې او درمل رسوي. جسمن خاچاترین د رضاکارانو د ډلې همغږي کوونکې ده. هغه وایي
موږ هر یو په ډېر سخت حالت کې وموند. دوی د لوی فشار لاندې دي، هغوی خبرې کوي خو ډېر لږ مفهوم ترې اخلو.
خو تر اوسه هیڅ نړیواله مرسته نه ده شوې او کورنۍ وایي چې د څو کلونو جګړو وروسته نور د جګړو زغم نه لري. بې ځایه شوې انجیلا حکامیان وایي
زه تر اتیا کلنه یم او زما په شان زرګونه نور کسان دي. آیا موږ ټوله به د نورو خلکو د کورونو د دروازو تر شا مړه سو؟
کله چې جګړه شدیده شوه، دواړه خواوې یو بل د ملکی وګړو په نخښه کولو او د سولې لپاره له خبرو اترو څخه په انکار کولو تورنوي. کلی رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په اروپا کې د امریکا ملګري د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نږدې نه څاري. د امریکا او د اروپا اړیکې د ولسمشر ټرمپ په وخت کې یو څه ترینګړې وي او اروپا هیله لري چې که جو بایدن وګټي نو دغه اړیکې به بیرته سمې شي. خو بیا د ناټو ځینې داسې غړي هم شته چې د ډونالډ ټرمپ د اروپایي هیوادونو دا غوښتنه چې خپل نفوذ راکم کړي هرکلی کړی دی. د امریکا غاک د خبریال هنری ریجل د رپورټ خلاصه تاسو نظرانه یوسف زیل ولی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د انتخاباتو وروسته د ناټو په اړه وویل چې ناټو د ترګري د ختمولو لپاره سن کوي. د ولسمشر د غوینا ناټو خبردار کړه. ناټو هغه وخت د روسیې لخوا په یوکرين حمله لړزولې و. ولسمشر ټرمپ بیا په 2016 کې د ناټو پاړو ویل اوس هغه د ترګري ضد جنگيږي. ما ویل چې دوی بیکاره دي خو هغه اوس بیکاره نه دي. د لندن په پوهنتون کې د امنیتی چارو کارپوه جولی نارمن وایي چې د اروپا د پاره دغه حالت مشکل دی. اروپا داسې پلویانو ته ضرورت لري چې هغوی باوري وي. په خاصه توګه د امریکا سره د اروپا اړیکې بیخي زیاتې مهمې دي. د ناتو ملګری د ټرمپ د مخالفه کاندید جو بایدن په اړه څه نظر لري؟ ان بینډ چې د اروپا د اصلاحاتو په دفتر کې یو کارپوه دی وایي بایدن چې کوم ډول سابقه لري هغه د ناتو لپاره زیات ښه دی او ناتو د برتانی امنیت او د اروپا امنیت ته د تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د ټرمپ پلویان وایي چې باید د ټرمپ په اړه د هغه د کارونو په اساس قضاوت وشي. ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې پولند ته د امریکایي عسکر ولیدل چې دغه د سور جنگ وروسته د ناتو لخوا د ځواکونو د لیږلو د تر ټولو مهمه پیښه وه. جولی نارمن وویل ځینې ملکونه به غواړي چې ولسمشر ټرمپ دې په قدرت کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ د جرمني په اړه ویلي وو چې برلین د ناتو په مصرفونو کې خپل ونډه په سمه توګه نه ورکوي او اراده لري چې د دغه ملک نه خپل 40,000 عسکر بیرته وغواړي. جولی نارمن د چین په وړاندې د واشنگټن د پالیسۍ په اړه وویل چې که په انتخاباتو کې هر څوک وګټي خو د چین په وړاندې به د امریکا کلک دریز تغیر ونه کړي. هغه وویل د بایدن په شمول ځینې دیموکراتان د چین په حق له هم هغه اندېښنې لري چې ترامپ لري او د اروپا ځینې ملکونه هم لري. اروپا د روسیې نه واخله د لیبیا او منځني ختیځ پورې د ترکیې سره د خرابو اړیکو په اړه ډېر ستراتیژیک چیلنجونه لري. د امریکا په انتخاباتو کې که هر څوک وګټي خو امریکا با په دغه مسلو کې مهم رول ولوبوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو په خوست کې پر لسګونو بے وزله خزو چرګې وویشل شوې. مسؤلینو ویل چې د کورنۍ اقتصاد وده او د اهلي حیواناتو ساتلو ته توجه کولې د دې اقتصادي پروژې بنیادی هدف دی. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په دې موضوع رپورت را لګلې.
دلته پر هغه یو څلور 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 بې وزلو ښځو د هګیو چرګې وویشل شوې چې له مخکې د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې د یوې ځانګړې سروې له مخې د دغه ولایت له مختلفو سیمو نه مشخصې شوې وې. د خوست د والي مرستیال د دغو چرګو د ویش پر مهال وویل چې د کوچنۍ اقتصادي پروژې نه یې هدف د هغو کورنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې څه نه څه مرسته ده چې نارینه سرپرستان نه لري. عبدالواحد پټان زیاته کړه چې هرې کورنۍ ته شل وطني چرګې د اوبو او خوراک تیارولو په خاطر ځینې وسایل او یو اندازه خوراکي مواد ورکړل شول.
البته د دې مجموعي قیمت د 13 لک په خوښه کې دي او دا سروې د زراعت ریاست نه شوی و. هغه مستحق کورنۍ چې کتلې وي کوم چې دوی په نظر باندې مستحق وي هغه ته لیست جوړ کړي و. بل اخر نن موږ توزیع او تعامل وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکو مامون زاری چې لیا د پروژې برخه منه شوې آشنا رادیو سره په خبرو کې هیلمندي څرګنده کړه چې ممکن تر یو بریدې د کورنۍ ځینې اړتیاوې رفع کړای شي.
هغه دلته انجینرون راغلي ویلي کلی نه سمره چې غریبونه پر کوند پر مرسته دو هغه درکې نه روغ چې چرګ به یي بته کې دا چې چوي هغه مکټ وی نه ټلوي به خرڅوي به دا مکسر ډېر کو باقي کې افسار شي په پیره کوي شي.
په ورته وخت کې د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر بیوزلو خزو د چرګویش خو وباله خو وی ویل چې د بیوزلو کورنۍ په اقتصادي وده کې ډېر رول نشي لوبولای. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د خو او پراخو اقتصادي پروګرامونو تطبیق ته اړتیا لیدل کیږي.
هغه اوسط توګه چې موږ کورنۍ ارزیابي کوو د اته نه نه کورنۍ کم نه دي اته نه د پاره د کورنۍ مصارف هم دی هغه خپل تازه خوري د پاره هم د بسنه نه کوي. بنا ان کې چې دغه پروګرام وسی شي لکه د چرګانو تعداد ډیر شي کچیر مالداری برنامه وی حمل ته برنامه ډیر شي نور برنامه پسنګ لکه اسی سنای لکه نور حرفوی ذکر پسنګ ډیر شي ترڅو مونږ رښتونه توګه د خزو اقتصادي پیورتیا ته پرمختګ کړی ویو.
په همدې حال کې یو شمیر خلک نیوکه لري چې په داسې اقتصادي برنامو کې مستحق کورنۍ ته اولویت نه ورکول کیږي، مګر د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دای دی وی سروې په نتیجه کې مشخصې کړي وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بي ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټ کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
درنو اوریدونکو، اوسم فهم کوي د امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا د داسې معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د ایران سپای انقلاب مهم مالي میکانیزم ګډوډ کړي. په خاصه توګه د ایران سپای انقلاب د خپل قدس قوې له لارې دغه کار سرته رسوي، ځکه دا د ایران مهم انسټیټیوټ دی چې د رژیم بین المللي تروریستي مبارزه رهبري کوي او پر مخ یې بیایي. په دغه میکانیزم کې برسیره پر نورو شیانو مالي موسې چې د IRGC په دغه میکانیزم کې برسیره پر نور شیانو معلوم وسی چې د IRGC په حوالو کې اسانته برابروي. مخکنی شرکتونه د IRGC ډونران سره نخلوي یا هغه کسان چې مالی اسانته برابروي شامل دي. یو دارنګا اسانته برابرون کې د یمن په سنا کې ډیرا د IRGC د قدس قوی قومندان د مالی چارو متخصص او د IRGC لوړ رتبه مشر عبدالرضا شالایی دی. د 1950 کال کې په ایران کې زیږیدل دی او د حاجی یوسف نوم هم شهرت لري. د ایران لپاره خاص استاد ابرین هوک په یو مطبوعاتي کانفرانس کې څرګنده کړه چې شالایی په بین المللي سطح د امریکایانو او زموږ د متحدینو په خلاف د حملو اوږد تاریخ لري. د عراق کې د ائتلافي قواوو د وژلو پلان جوړ کړی و. د شیعګانو افراطي ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد برابرول، او د 2001 کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه په کربلا کې د حملې پلان جوړ کړو چې 15 امریکایي عسكر پکې ووژل شلو او 3 نور ټپیان شول. شالایی په 2011 کال کې د یوې داسې توته لارښوونه کوله چې د واشنگټن ډي سي په یو رستوران کې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عبدل الجبیر ووژني. دغه پلان چې کامیاب شوی وي په امریکا کې به تر 200 پورې بې ګناه ملکیان وژلي وای. خاص استازي هوک ویل په عراق کې د شالایی د تروریزم د ریکارډ او بې ثباتۍ د پیدا کېدو په نظر کې نیولو سره امریکا په یمن کې د ده د حضور په باره کې په جدي توګه اندېښمنه ده، او د داسې ډول د عصري وسرو برابرولو کې بالقوه رول لوبوي چې موږ یې حوثیانو ته د لیږلو مخه نیسو. په 1940 کال کې د دې د پیل کېدو نه راپه دیخوا د عدالت لپاره پروګرام څه باندې هغو سلو کسانو ته څه باندې 150 میلیون ډالر ورکړي دي چې د تعقیب وړ معلومات یې برابر کړي دي. د عدالت ته د تروریستانو په سپارلو کې مرسته کوي یا په ټوله نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو او اعمالو مخه نیولې ده. که څوک د عبدالرضا شالایی په باره کې معلومات لري، مهرباني دی وکړي د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسل کاری یا د ایمیل لاره خبر ورکړي. ټول معلومات به په کلکه توګه پټ ساتل کیږي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.